السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم د طالبانو د سیاسي پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی نن مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبري کړې دي. قریشي ویلي دي چې هیله ده ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. دا مدستر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر ورغلي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د څو کماندو ځواکونو او ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران د اټومي چارو ستر مرکه چې وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره یې خبرې ګټورې وې. د خبرونو تفصیل. پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر ورغلي پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې قریشي او برادر د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو او د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو او نورو اړوندو مسلو په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې پاکستاني لوري ته له امریکا سره د دغې ډلې د تړون د تطبیق د بهیر د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او طالب پلاوی تر لیدنې مخکې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان ته پکار ده چې خپلې ټولې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي چې په دې توګه به له نړیوالو بندیزونو هم ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د څو کماندو ځواکونو او ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې له چاودېدونکو موادو ډک یوه موټر ته نن سهار مهال په سیمه کې د حیواناتو یوه کلینیک ته نږدې چاودنه ورکړل شوه. په دې چاودنه کې د کماندو یو سرتیری او دوه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ کماندو سرتیري او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د وجکپوړي امنیتي چارواکي او د هغې د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل
امروز د قبل از چاشت
دغه چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشو چې د فیض آباد د ومې امنیتي حوزې عامر عبدالحمید له خپل کوره کار ته روان و. د هغه پر موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې پر نوموړي سربیره درې ساتونکي هم ووژل شول. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله روانه اونۍ د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
دغه اونۍ په جریان کې د 50 سمپل څخه 12 کسانو معاینات نتیجه مثبت راغلی چې د 12 کسانو له جملې څخه درې کسان د پکتیا پوهنتون محصلین دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې پکتیاوال د عامې روغتیا سپارښتنې پام کې نیولو سره خپل روزمره چارو ته ادامه ورکړي.
د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو رسمي شمیر لا 13000 اوښتی او د مړو شوو کسانو شمیر هم نږدې 1400 ته رسېدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د اټومي چارو ستر مرکه چې علي اکبر صالحی وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره یې خبرې ګټورې وې. دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د دې ادارې له مشر رافایل ګروسی سره یې په ایران کې وکتل. ګروسی د دې لپاره ایران ته تللی چې تهران د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دوو پخوانیو اټومي مشکوکو ځایونو ته لاسرسی ولري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې صالحی وویل په دې خبرو کې موافقه وشوه چې دغه اداره به په خپلواک او مسلکي توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کوي او ایران به هم پر ټولو قانوني ژمنو عمل کوي. کرملین وایي د دې سمدستي اړتیا نشته چې د الکسی نوالني د ناببره ناروغي دو په اړه څېړنه پیل کړي. کرملین دغه راز ویلي چې دا نه ده روښانه چې ولې د جرمني ډاکترانو چې د روسیې د اپوزیسیون د دغه مشر درملنه کوي په بیړه د هغه د ناروغۍ لپاره د مسموم کېدو کلمه کارولې ده. په جرمني کې هغه روغتون چې د نوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی. نوالني دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. نوالني چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له جدي منتقدینو دی، د اګست په 9 د سایبیریا په تومسک ښار کې په الوتکه کې ناروغ شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له روسیې غوښتي چې د نوالني د مشکوک مسموم کېدو په اړه پلټنه وکړي او لاملانو سره حساب کتاب وکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون وویل چې د جرمني روغتون هغه مواد بشپړ نه دي پیژندلي چې ویل کېږي له امله نوالني ناروغ شوی دی. د لومړي ځل لپاره یو پراشوټیست په سویس کې له هغې الوتکې چې د لمریزې انرژۍ په ذریعه الوتنه کوي ځان راوغورځولی. دغې الوتکې له دو پیلوټانو یوې د سویس د پاسه 1500 مترو لوړوالي څخه له الوتکې ځان راوغورځوه. ځمکې ته د راکوزېدو په وخت د پراشوټیست رافایل دومیان سرعت 150 کیلومترو ته په ساعت کې رسېده. دا د دغې الوتکې چې د لمریزې انرژۍ په ذریعه الوتنه کوي لومړنۍ ازمیښتي الوتنه وه او هدف یې د انرژۍ له متبادلو سرچینو څخه د کار اخیستو لپاره د کمپنیو هڅول دي. د دغې پروژې مسؤلین په پام کې لري چې په 2000 میلادي کال کې د لمریزې انرژۍ په وسیله داسې کارونکې الوتکې جوړې کړي چې وکولی شي د ځمکې د پاسه تر 600 مترو پورې لوړې الوتنې وکړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې وړاندې په دې موضوع تاسو ته راپور درکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره نن په اسلام آباد کې کتلې دي. قریشي د بین الافغاني خبرو ژرپیل غوښته.
زه طاهر خان به له اسلام آباد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالبانو د پلاوی د غونډې په اړه جزئیات لګرستو درکړم.
د ازادي راډیو خبریال طاهر خان له دې بشپړ جزئیات واورو. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو دوه ورځو کې شاوخوا 10 برحال او پخواني چارواکي له دندو ګوښه کړي او څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. یو هم د عام روغتیا برحال موین وحید مجرو دی چې په ځان لګیدلي تورونه بې ځایه بولي.
مالی اداري مسؤلیت نه لرم یا سټاکس ما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق او ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی څارنوالۍ د حکم پر بنسټ کرامدین کریم تورن دی او دوی د نیولو هڅه کوي. دا وروسته له هغه چې د هغه د نیولو یوه هڅه وړمه ورځ ناکامه شوه. رازو لمړی مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن مازیګر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دغې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او ورسره مل پلاوی سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې وکتل. د راپورونو په اساس قریشی د بین الافغاني خبرو ژر پیل غوښتی دا چې نور څه مسایل مطرح شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان همدا شېبه له اسلام آباد له موږ سره خبرې کوي. طاهر خان صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. لطفا جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه ستاسو د ملاقات په اړه باندې چې کوم جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لکه شی وړاندې خواري شوې دي نو هغه څه دا ډول دي چې اولنې خبره دی وي چې پلاوی د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته د امریکا سره د هغوی چې کومه معاهده لاسلیک شوې ده په فبروري کې دغه د عملي کولو په اړه باندې جزئیات ورته. دویمه خبره پکې دا شوې ده د شاه محمود قریشي لکوله په دې بیانیه کې ویلي شوې دي چې دا د پاکستان او د دې پټکو مخلصانه او مصالحانه حسوی کوششونه چې د فروری د 9 د غوکړه د پاکستان د کوششونو نتیجه ده چې دوی دا لاسلیک ده. بیا پکې بل خبره د شاه محمود قریشي لخوا دا ویل شوی ده چې اوس د افغانستان د مشرتابه د مشرانو دا ذمہواری جوړیږي چې دا یو نادر موقعه چې په لاس غلې ده د څخه ګټه پورته کی او د افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي. دریم پکې بیا د پاکستان هغه روایتي چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او لکه دغه خبرې شوې دي د مهاجرینو د کډوالو خبرو ته هم دغې موجودګۍ ته هم اشاره شوې چې پاکستان غواړي دوی د نړیوالو په مرسته باندې دوی واپس خپل هیواد ته ستانه شي. یو بله خبره پکې د شاه محمود قریشي لخوا شوې ده چې یو اندېښنا او تشویش د سرګند کړی دی چې داسې کړی شته داسې خلک شته چې دې کې ورته سپایلر نوم ورکړی شوی دی چې هغوی کوشش کولی شي چې دا پروسه دا خرابه کړي. بلکې دا خبره کړې ده چې دا خبره د افغانستان د طالبانو چې کمپلاوی دی هغه هم هغوی هم دا خبره کړې ده چې کېدی شي داسې کوششونه وشي چې دا د امن د پروسې ته زیان ورسی. نو دغه جزئیات د لیکن میډیا ته خبریالانو ته دعوت نو ورکړی شوی هغې ته اجازه نه وه چې هغې د خارجه وزارت ودانې ته لاړ شي او دا غونډه ملاقات په خپله باندې وکړي. لیکن چې کوم د خارجه وزارت لخوا بیانیه ده هغه ما تاسو سره شریک کړه.
ډېره زیاته مننه کوم طاهر خان د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال له اسلام آباد له موږ سره خبرې کولې. دوه ویل چې نن مازیګر شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له سیاسي پلاوي مولا عبدالغنی برادر او د هغه ملګرو سره په بهرنیو چارو وزارت کې کتلی دي. شاه محمود قریشي د بین الافغاني خبرو د ژر پایل لپاره هیله څرګنده کړې. په افغان حکومت یې همغه کړې چې د امریکا او طالبانو د تړون څخه وروسته په تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د هغه توصیه داوه. همدارنګه د زینو د خبره ورانکارو کړیو د فعالیت خبرداري هم ورکړی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی بهرنیو چارو وزیر تر هم دغه لیدنې مخکې نن د ورځې په جریان کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت د افغان سولې په برخه کې خپل ټولې ژمنې پوره کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د پاکستان د اگست د 13 هغې ژمنې ته اشاره شوې و چې ویلي و د طالبانو په مشرانو باندې بندیزونه تازه کړي دي. دا هغه بندیزونه و چې د 2015 کال د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس لګیدلی و. په بهرنیو چارو وزارت د افغانستان دا ټینګار هم کړی دی چې د دغو بندیزونو د تطبیق پروسه له نږدې څاري او هیله ده چې پاکستان خپل رښتینیتوب د افغان سولې په پروسه کې ثابته کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل لمړی راپور مو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر بین الافغاني خبرې پیل شي. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبان دي د افغانانو د وینې له تویولو د دوی په خبره لاس واخلي او بین الافغاني خبرو ته دکینی. دوی نن داسې وخت دغه مسایل مطرح کړي دي چې په بلخ ولایت کې طالبانو د یوې درنې چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دغې چاودنه کې د بلخ د چارواکو په خبره شاوخوا شپېتو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې پوځیان او ګڼ ملکیان شامل دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له بلخه یو راپور رالیږلی دی.
د یو موټر بم انفجار لامل په بلخ کې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې نن د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې پر یو حیواني کلینیک باندې طالب وسلوالو لخوا موټر بم چاودنه ترسره شوې ده. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار په پایله کې ملکی وګړو او پوځیانو ته په ګډه تلفات اوښتي دي. رضایی وایي چې تر دمه دوه ملکی کسان وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان دي. د همدار ازوویل چې په دغه انفجار کې یو کمانډو ځواک هم وژل شوی او د ملي اردو شپږ سرتیري نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه دوه تنه ملکي یعنی غیر نظامی کسان وژل شوی دي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان دي. همدارس د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. انفجار ډېر ویجاړونکی. قاری رووف په دغه انفجار کې ټپي شوی دی. هغه وایي چې د کور د نړېدو له کبله یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي.
کیره میکنم د بلخ ولسوالۍ په سیمه ییز روغتون کې یوې سرچینې چې د نوم له خپرېدو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار له امله 11 تنه ملکي کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د ډېرو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دغه انفجار کې ډېر کورونه نړېدلي دي. یو ښوونځی او یو کلینیک هم ویجاړ شوی او د ملي اردو د کماندو ځواکونو یوه قرارګاه هم نسبتا تخریب شوې ده. طالب وسلوالو د دغه انفجار مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست ورزو. کابل ته د افغانستان حکومت په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 10 اوسنی او پخوانی افغان چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. له دې ډلې د دوی په منځ کې د ټولګټو وزارت درې مرستیالان هم له دندې ګوښه شوي دي. دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دغه حکم ځکه کړی چې په خبرې د پروژو د تطبیق په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړی. اخوا د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د پلټنې ادارې یا بازرس د راپور پر بنسټ چې د څارنوالۍ ته پیژندل شوی په خبرې دغه ادارې هیڅ ډول پوښتنې او پلټنې نه دي ترې کړي. لوی څارنوالۍ تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ټولګټو وزارت درې مرستیالان هم له دندو ګوښه کړل. د دغه وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټولګټو وزارت مالی او اداري مرستیال احمد جاوید همدرد، د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال محمد زکریا محمدی او تخنیکی مرستیال حمید علمی له دندو ګوښه کړی دي.
درې کسان مرستیالان د ولسمشر د حکم له مخې له دندو لرې شوي چې کېدای شي نور کسان پر ځای معرفي شي. مخکې ولسمشر د وزارت له رهبرۍ سره یوه ناسته درلوده. په دې ناسته کې کله چې د پروژو په اړه یې راپور وړاندې کړ، د ولسمشر قناعت یې نه دی حاصل کړی او ولسمشر پریکړه وکړه چې دوی له دندو لرې کړي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید مجرور چې دی هم تازه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی، له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیاسي توتیو قربانی سوی. ښاغلی مجرو وایي د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې ورنه هیڅ ډول پلټنې نه دي کړي.
دوی یو وار هم نه ماته مراجعه وکړ، نه کوم پیام یې واستول، نه کوم پیلام یې راته واستول، نه کوم سند او مدارک او وضاحت یې رانه وغوښت. وخت پرون زما نوم په لیست کې شامل شوی و، اعلان شوی و، بیخي ماته د تعجب ځای و. او مخصوصا هلته چې ویلي چې حیف مایل منابع کورونا، زه د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت مې پر غاړه ده. زه د تدارکاتو مسؤلیت نه لرم یا د مالي ادارې مسؤلیت نه لرم یا سټاکس ما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق او ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه، هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
د وحید مجرو تر څنګ درې پخواني مرستیالان او د عام روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزدین فیروز هم د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. ښاغلي مجرو په دې مرکه کې ادعا وکړه چې د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورسره له دې عمله ناسم چلند کوي چې د پخوانۍ رهبرۍ په ټیم کې و. وحید مجروی احمد جواد عثماني سره لدی چې د کابینه د مساوبې لمخې د ګمارونو صلاحیت نه لري په لسګونو کسانی ګمارلې دي. خود عام روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه وزارت د برحال مرستیال وحید مجروی داګان ردوی وایي چې نوې ګمارنې نه دي سوي او د کرونا وایروس د کړکیچ پر مهال ګمارل سوي کسان هم بیرته له دندو لري سوي دي.
سرپرست وزیر چې له کوم وخت نه راغلی ده نوي خلک نه دي استخدام شوي. اکثره کسان چې اوس هم سرپرست وزیر سره کار کوي د مخکې وزیر صاحب د ټیم نه دي او جاپان کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي وو چې اوس هغو تعداد 280 ته یا 250 ته رارسېدلی ده. رقم شوی ده ټولو 14 ولایت ته وزیر صاحب پخپله ویلي دي چې په شفخانو کې د کارمندانو ډاکترانو تعداد باید د مریض
دا په داسې حال کې ده چې د عام روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزدین فیروز هم په یولي کې ویلي چې د ده پر وړاندې سیاسي توطیه سوي او د فساد تورونه پرې لګېدلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د څو رسنیو د راپورونو له مخې چې د کرونا وایروس پر مهال یې د بودیجو د حیف مایل کېدو په اړه راپورونه خپره کړل، د پلټنې ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د کرونا په برخه برخه کې د ټولو مسولو ادارو او چارواکو د مصارفو پلټنې وکړي. تازه بیا د جمهوریت ریاست د پلټنې ادارې وایاند فیروز بشری آزادی رادیو ته ویلي چې د هرات او نورستان ولایت پخوانی والیان او د میدان وردګو او بدخشان ولایت برحال والیان هم د کورونا ویروس د بودیجې د ناسم مدیریت له امله تورن پیژندل شوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی کرام الدین کریم نیسی ځکه چې لوی څارنوالۍ د هغه د نیولو حکم کړی دی. دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغه داسې وخت کریم د نیولو ډاډ ورکړ چې وړمه ورځ د فوټبال فدراسیون دغه مخکینی مشر چې په اخلاقی فساد او په نجونو د جنسي تیری په جرم تورن شوی دی، د نیولو یوه هڅه د افغان ځواکونو لخوا یوه هڅه له ناکامۍ سره مخ شوې ده. په دې اړه خاطر پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو پر سر د ناندریو دوام. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د قانون پر وړاندې د تورن کس نیول کېدل مشورې ته اړتیا نه لري. تېر ورځ د پنجشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو له دوی سره همغږي او مشوره نه ده شوې. اوس د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د لوی څارنوالۍ په غوښتنه به کرام الدین کریم ونیول شي.
د قانون د پلي کېدو په برخه کې د هیچا مشورې ته اړتیا نشته او د دې کس د نیول کېدو په برخه کې د لوی څارنوالۍ حکم شته. د افغانستان پولیس د قانون نافذین دي. د قانون د تطبیق په برخه کې د افغانستان پولیس مشورې ته اړتیا نه لري.
د ښاغلي آریان په خبره تېره ورځ هم عملیات نه دي ناکام شوي، بلکې کرام الدین کریم په سیمه کې نه و. په ورته وخت کې بیگانه وخت د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره کابل ته راوغواړي. اوس پوښتنه دا سره لدی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو په اړه بې خبري ښیي، لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت له دوی څخه د کومو مواردو وضاحت غواړي. موږ دغه پوښتنه د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ، لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړه، خو چا یې په اړه ځواب ونه ویل.
په ننګرهار
کې ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لسګونو وارثانو د اصولیز لاریون په مال د جګړې په خکیلو خواو غږ وکړ چې سولې ته دې لار هواره او مقدسات د جګړې خوندي شي. دغو لاریونوالو په خپلو خبرو کې ویل په تیرو څلوېښتو کلونو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره کیږي. سهارګل امیرزای او نور جزئیات.
په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لسګونو وارثانو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د جګړې په خکیلو خواو غږ وکړ چې سولې ته د لاره هواره او مقدسات ته له جګړې خوندي شي. دغو لاریونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو څلوېښت کلونو جګړو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی پاتې شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره شوي دي. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له افغان وژنې پرته بل څه نه دي او تر هر څه زیات پکې دینی ارزښتونه لکه جماعتونه، مدرسې، روغتونونه، جنازې، ودونه او د عبادت نور مراسم پکې په نښه شوي دي. لارینوالو له ښکېلو جنګي خواو وغوښتل چې وربند وکړي او هر څومره ژر چې کېږي د سولې لپاره لاره هواره کړي. دوی زیاتوي چې د جګړې دوام افغان وژنې او د وطن ویجاړولو ته بهانې لټول دي او په خبره یې چې که یې مخنیوی ونه شي نو خلک به ولسي پاڅون ته مجبور شي.
الله عز وجل فرمایلی چې والصلح خیر. الله چې یو کار ته خیر ویلی چې هغه کې بهتروالی دی نو سوله کې بهتروالی دی او سوله خیر دی. زه په سولو ډلو باندې غږ کوم چې هغوی دې نور جنگ بس کړي او وطن ته سوله راولي. او زموږ مقدسات چې دي دا موږ ته ډېر زیات د ارث نه مخکې دي، د خپل مقدساتو حفاظت وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل او د وربن لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوي، خو لا هم په هیواد کې د فی وژنې او بریدونه دوام لري. په دغو بریدونو کې تر ډیره دیني عالمان، قومي مخور، د جماعتونو امامان او د سولې یو شمیر فعالان په نښه شوي دي. افغان حکومت د دې ډول کړنو تر شا د طالبانو لاس بولي، خو طالبان بیا دغه ډول کړنې د هغه چا کار بولي چې په خبره یې د سولې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو هڅه کوي. خو افغانان چې نور له جنگ ستړي شوي یوازې د وربند او سولې ناره کوي او غواړي چې یو بل ته د بهانو لټولو پر ځای دي وینه تویدنه بس کړي او سوله دې وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر چې په نننی لاریون کې د دغه ولایت د ولستونو په استازیتوب خبرې کولې، وویل چې د روانې جګړې قربانیان ولستونه دي او ولستونه نور جنگ نه غواړي.
جنگ تباهي او بربادي ولې، نور سوله غواړو او د افغانستان ولستونه نور له جنگ نه ستړي دي. چې په هر قیمت دواړه اړخونه هیله پیشنهاد داده چې زر ته زره د بین افغاني خبرې شروع کړي تر څو په افغانستان کې دغه افغان وجنه او وجنه بند شي. او نن لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر خلک قرباني ورکړي دی، موږ مقدسات شهیدان شهیدان شوي دي او داسې موږ ولسونه شهیدان شوي دي. د هماغې د ولسونو په خاطر باندې چې زر ته زره بینوانی خبرې شروع.
د یادونې وړ ده چې د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې تیره میاشت افغان حکومت له لوري بلل شوې مشورتي لوی جرګې افغان حکومت ته د ټولو طالب بندیانو د خوشي کېدو مشوره ورکړه چې ولسمشر غني د منښتې په پار ډاډ ورکړ. ویل کېدل چې که له افغان حکومت سره پاتې 400 طالب بندیان چې افغان حکومت یې په حقو لبدي او نورو درنو جرمي مسایلو کې په لاس لرلو تورنوي او اتیا تنه خوشي شوي دي آزاد شي، نو درې ورځې وروسته به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، کومې چې لا تر اوسه هیڅ څرک نه لیدل کېږي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کرونا له وجې ځپل شوی او ډیری فلمی ستوري په دې وایروس اخته شوي وو چې ځینې بیرته ښه شوي. هند له امریکا او برازیل نه پس درېیم هیواد دی چې کرونا زیات ځپلی. په داسې حال کې چې د فلم ستوري فلم جوړونکي او وړاندې کوونکي کار هم خراب شوی، خو اوس د فلمی صنعت سره تړلي کسان هڅه کوي چې یو وار بیا کارونه پیل کړي. نجیب عامر د فرانسې خبري اژانس او نورو نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې موضوع یو راپور جوړ کړی. راپور د امیتاب بچن د یو ټلویزیونی پروګرام په غږ پیلېږي.
اب آگے بڑھتے ہیں، فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا کوشچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹسٹنٹس، ریڈی؟ یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے اسکرین کے اوپر. سب سے کم سے شروع کرتے ہیں
وتلے ہندی فلم ستورے امیتابھ بچن دا کورونا وبا دا ٹول بن نہ پس یو وار بیا د خپل مشهور تلویزیونی پروگرام کون بنے گا کروڑپتی تا رستنی گی. هند چې د نړۍ د هغو هیوادونو د سر قطار کې ولاړ دی کوم چې تر ټولو زیات کورونا ځپلي، په تیرو څو میاشتو کې د ژوند د نورو څانګو تر څنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولي. په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ څو نور غړي هم په دې وایرس اخته شوي وو، خو اوس هغوی ټول بیرته ښه شوي دي. هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولي وو، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغو محدودیتونو کې د خبره هم شامل وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 80 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپری سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي، او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سوشیل کمار. اوہ بدھائی بدھائی، بس 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 بس، آئیے ہو رہا چلتے وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مهاراشټرا ایالت ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او د هغې په رڼا کې به پرېکړې کوي. امیتاب بچن له تیرو 20 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه پر انستاگرام خپل انزور خپور کړی چې په کې لیدل کېږي. نوموړي ماسک او شنه کالی اغوستي او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انستاګرام لیکلي، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی خو په شنو حفاظتي کالیو کې.
پام دې سره د ازادي رادیو پښتو خبری مجله ختمیږي. مایک زرغونه منګل ته سپارم سو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کړی.
تشکر از شما و